د ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د شفافیت نړیوال سازمان په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په 168 هیوادونو کې د فساد په اړه په څیړنیز راپور کې افغانستان بیا په تر ټولو فساد ککړو هیوادونو کې راوستی دی. افغانان هم تر اوسه د فساد له شومې پدیدې ډیر ځورېږي او وایي چې د حکومت نوي مشرانو د دغې پدیدې په لمنځه وړلو کې پاتې راغلي دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني به ایټالیا ته نن خپل سفر پای ته ورسوي او د روم نه به د فرانسې په لور وخوځېږي. د ناروې د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو په اړه له موسکو سره خبرې اترې پیلوي چې په روسیه کې د استوګنې اجازه لري خو دې هیواد ته ورغلی دي. مخکې له دې چې د دې او نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، نجا صفایي د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د حکومت اجرایه رئیس وایي چې د نړیوالې ټولنې له مرستو سره سره بیا هم د هیواد بشري مرستو ته اړتیا لري. د شفافیت د سر نړیوال سازمان وایي افغانستان یو واری بیا په نړۍ کې د فاسدو هیوادونو په کتار کې راغلی. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تعلیمي عالي مرکز څخه نن 328 پولیس افسران فارغ شول. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې اوسمهال په افغانستان کې 3.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. عبدالله دا خبرې د 2014 میلادي کال بشري ځواب ورکوونکي پلان د پیژندلو تر عنوان لاندې یوې غونډې ته وکړې. دوی وایي د بشري مرستو د رسولو له تطبیق څخه څارنه د دولت او د مرسته کوونکو ادارو دنده ده چې په ګډه سره کار وکړو ترڅو د مرستو د ځای کېدو لپاره نور فرصت پیدا نشي. ښاغلی عبدالله وویل که څه هم په تیرو 14 کلونو کې نړیوالې ټولنې له افغانانو سره ډېرې مرستې کړې خو لا هم د هیواد د مرستو ته اړتیا لري. د شفافیت د سار نړیوال سازمان وایي چې افغانستان یو واری بیا په نړۍ کې د فاسدو هیوادونو په کتار کې راغلی. د دغه سازمان رئیس سید اکرام افضلی نن له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت لکه څنګه چې لازمه وه د اداري فساد په برخه کې جدي مبارزه نه ده کړې.
متاسفانه که ای وضعیت
د وای چې په خوشنۍ سره چې دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. د ملي وحدت حکومت نه یوازې دا چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې لاسته راوړنه نه لري، بیا هم د هیواد د فساد په اخته هیوادونو په دریم کتار کې راځي. نوموړي وویل چې له فساد سره مبارزې لپاره یوې قوي سیاسي ارادې ته اړتیا ده. دغه سازمان هر کال د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د فساد د کچې په اړه خپل راپور برابروي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تعلیمي عالي مرکز څخه نن 328 پولیس افسران د ظرفیتونو د لوړولو روزنیز پروګرام څخه فارغ شول. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي دغه پولیس افسرانو ته د سندونو د ورکولو پر مهال ویل چې دغه پولیس افسران به وکولی شي چې د عملیاتو پر مهال د تلفاتو کچه ټیټه کړي. نوموړي وویل دا مرکز په 1990 لمریز کال کې جوړ شوی چې تر اوسه ترې په 1400 دورو کې کم وزره د پولیسو افسران مسلکی زده کړی دی. دا تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فرشتي جلال زئی څخه اورئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ایتالیا ته د سفر په وروستۍ شیبو کې دی او نن به د فرانسې په لور وخوځیږي. دا په تیرو 2 لسیزو کې اول وار دی چې د ایران ولسمشر اروپا ته رسمي سفر کوي. د جنوري په 14 له نړیوالو سره د اټومي موافقې پر اساس پر ایران د اروپایي اتحادیې او امریکا اقتصادي بندیزونه لرې شول او ولسمشر روحاني په خپل هیواد کې د اروپایي هیوادونو د پانګونو غوښتنه کړې ده. ولسمشر روحاني به سبا د فرانسې له جمهور رئیس فرانسوا اولان سره وګوري او د یو شمېر مهمو اقتصادي پروژو قراردادونه به هم لاسلیک کړي. روحاني به د خپل هوایی ترانسپورت د نوي کولو لپاره د 144 ایربس الوتکو او د فرانسوي موټرو پيژو او رینول جوړ له جوړونکو شرکتونو سره هم قراردادونه وکړي. د ایران ولسمشر با ایتالیا ته د خپل سفر په وروستۍ ورځ د دې هیواد د کلتور له وزیر سره د روم ځینې تاریخي سیمو ته ولاړ شي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي تروریزم، جګړو او ډله ییزو مهاجرتونو په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د بشري حقونو وضعیت خراب کړی دی. د دې نړیوالې ادارې مشر کین روت د خپل کلنی رپورټ په مقدمه کې لیکلي چې د تروریستي حملو ویرې او مهاجرتونو تیر کال زیات شمېر غربي حکومتونه مجبور کړي وو چې د بشري حقونو د خوندیتوب مسلې ته ډېر پام ونه کړي. دا رپورټ چې په 1500 مخونو کې خپور شوی د نړۍ په نوي هیوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت څرنګوالي ته کتنه کوي. د اروپا لپاره د دې سازمان د مطبوعاتو مشر ویلي که چیرې 2015 میلادي کال ته کتنه وکړو نو د ویرې سیاست واکمن و. په سوریه، افغانستان او عراق کې د جګړو له ویرې او په یو شمېر نورو هیوادونو لکه اریتریا کې د ځپونکو رژیمونو له ویرې خلک نورو هیوادونو ته وتښتېدل. د کډوالو د یو شمېر هیوادونو خلکو ته ویره ور واچوله او په اروپا کې سیاستوالو د ویرې له دې دواړو ډولونو څخه د خپلې ګټې لپاره کار اخیستی. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي چې زیادو مستبدو حکومتونو د تروریزم او افراطیت پر ضد د جګړې تر پوښ لاندې د سوله ییزو سیاسي مخالفتونو د ځپلو هڅې کړې او تیر کال د بل هر وخت په پرتله زیات شمېر خپلواک ګروپونه ځپل شوي دي. په رپورټ کې راغلی چې د اسلامي دولت یا داعش تروریستي حملو او مهاجرتونو تیر کال په نړۍ کې اسلاموفوبیا یا د اسلام ضد احساسات، ریسیزم یا نژادي تبعیض زیات کړی او زیات حکومتونه یې په وړاندې په سمه مبارزه کې ناکام شوي دي. ناروې د هغو کډوالو او پناهغوښتونکو د بیرته ستنولو په اړه د مسکو سره مذاکرې پیل کړي چې په روسیه کې د استوګنې اجازه لري خو ناروې ته ورغلي دي. د ناروې او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو بورګې برندې او سرګی لاواروف دا مذاکرې تایید کړي خو لاواروف ویلي چې د هغو پناهغوښتونکو او کډوالو د بیرته منلو په اړه چې روسیې ته د رسېدو لپاره یې دروغ ویلي زړه نازړه دی. لاواروف نن په یوه خبري کنفرانس کې وویل دا هغه کسان دي چې روسیې ته د کار یا د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره ورغلي، نه دا چې د روسیې له خاورې ناروې ته د ترانزیت لپاره کار واخلي. نو دوی زموږ قوانین مات کړي او موږ هغوی بیرته نشو منلی. لاواروف څرګنده کړه چې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر سره په دې اړه د یو هر اړخیز پلان په جوړولو خبرې کړي څو دا مسله د مسکو او اوسلو په ګټه پای ته ورسېږي. د رپورټونو پر اساس تېر کال لږ تر لږه 5500 کسان چې زیات یې د سوریه کډوال دي له روسیې د ناروې بېلابېلو ښارونو ته ورغلي دي. ناروې تر اوسه 230 تنه کډوال بیرته ستانه کړي خو روسیه ویلي چې د امنیتي دلایلو پر اساس دا خلک بیرته نشي منلی. او ګرجستان د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاواروف هغه ادعا رد کړې چې وایي د اسلامي دولت ډلې یو شمېر غړي د ګرجستان په پانیکسی ګورج سیمه کې روزل کېږي. د ګرجستان صدر اعظم د سې شنبې په ورځ په تبلیسي کې خبري اعلان ته وویل چې د لاواروف دا څرګندونې سمې نه دي او دا سیمه د ګرجستان د حکومت تر بشپړ کنټرول لاندې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی به هم د خبرونه ولولی د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د شفافیت نړیوال سازمان په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په 168 هیوادونو کې د فساد په اړه په څیړنیز راپور کې افغانستان بیا تر ټولو فساد ککړو هیوادونو کې راوستای دی. د حکومت اجرایه رئیس د فساد د له منځه وړلو لپاره بیا د خلکو او نړیوالې ټولنې پر همکارۍ ټینګار کوي.
خودی مردم دبی راستا از نهادهای مدنی و قبلا با عزم و اراده و تصمیم حکومت وحدت ملی.
خو اکثر افغانان وایي چې لوړپوړو چارواکو فساد ته زمینه برابره کړې ده.
اداري فساد ډېر زیات دی. متاسفانه هغه خلک چې هغوی واسطه ونه لري، پیسې ونه لري، هغوی نشي کولی چې حکومتي ادارو کې وظیفه واخلي.
د افغانستان د ولس جرګې اداري پلاوی وایي د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره څلور اخیزه کمیټه اغیزمن رول لوبولی شي.
زما په اند مونږ ته یوازینۍ مهمه غونډه هم دا چار جانبه ده، نه د قطر او نه دغه رقم ته پر یې غونډې، ځکه چې هغوی هېڅ اثر اصول په دې کو مراد ونه لري.
د عزترانو د قوم مشران وایي د دولت وسلوالو مخالفینو په لیکو کې نفوذ لرونکي خلک لري چې کولی شي ورڅخه د سولې په بهیر کې ګټه پورته کړي خو قوي دلایل نه لري چې هغوی ته قناعت ورکړي.
اوس مونږ هغې خلکو ته داسې نشو ویلی چې تاسو راشوي، ځکه چې هغه مونږ ته وایي چې په لس نیمه ولسوالۍ کې یو وزارت نه دی درکړی، په لس نیمه ولسوالۍ کې یو ولایت نه دی درکړی.
دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو د پروګرامونو نوې لړۍ درته خبروو. د شفافیت نړیوال سازمان په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په 138 هیوادونو کې د فساد په اړه په څیړنیز راپور کې افغانستان بیا تر ټولو فساد ککړو هیوادونو کې راوستی دی. خو د حکومت اجرا رئیس وایي چې په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو لپاره یې هڅې کړي، خو د دغې شومې پدیدې د له منځه وړلو لپاره د عامو افغانانو او د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري ده. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې په یو خبری کنفرانس کې کړې دي. تفصیل یې له کابله د صفي الله ستانکزي په راپور کې اورو.
افغانستان د نړۍ په تر ټولو مفسدو دریو هیوادونو کې راغلی او افغان حکومت بیا هم له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې او خلکو په همکارۍ ټینګار کوي. وروسته له هغه چې د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان ته د دریو مفسدو هیوادونو په ډله کې ځای ورکړ، د حکومت اجرایي رئیس تایید کړ چې لا هم د فساد لوی بیلګې شته خو پر ضد یې مبارزه روانه ده. عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په یو کانفرنس کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت د فساد د ورکولو لپاره کلک هوډ لري، خو نړیواله ټولنه او خلک باید جدي همکاري وکړي.
از نوع ارادی حکومت وحدت ملی در مبارزه قاطع با فساد
له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت په عزم او اراده باندې کوم شک نشته او د په دې برخه کې د ډېرې مبارزې هوډ هم لري، خو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او خلکو جدي همکاري ته اړتیا ده څو وکولی شي د اداري فساد په وړاندې لوی موجوده بیلګې له منځه یوسي. د شفافیت نړیوال سازمان د چهارشنبې پورس د نړۍ له مفسدو نیولې تر پاکو هیوادونو پورې نمونه خپاره کړل چې افغانستان له شمالي کوریا او سومالیا وروسته دریم مقام خپل کړی دی. شمالي کوریا او سومالیا په ګډه په 168 هیوادونو کې راغلي او یا افغانستان یوازې یوه درجه وروسته په 168 مقام راغلی چې د فساد په وړاندې په مبارزه کې پاتې راغلي دي. د شفافیت نړیوال سازمان چې مرکز یې په جرمني کې دی ویلي چې په افغانستان کې د بیا رغونې په نوم میلیونونه ډالر یا غلا شوي یا بې ځایه لګول شوي دي. خو د افغانستان ولسي جرګه بیا د شفافیت نړیوال سازمان دا رپورټ غندي او وایي چې بې پریتوب یې په پام کې نه دی ساتلی او نه یې هم د افغانستان روانه جګړه په پام کې نیولې ده. د دې جرګې مرستیال نذیر احمدزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزه جاري ساتلې او د شفافیت سازمان په دې برخه کې شته او واقعیتونه نه دي درک کړي.
په افغانستان کې د فساد اداري په ضد باندې کلکه مبارزه روانه ده. افغانستان 45 کاله جنګونه لیدلي دي. اوس هم شکر الحمدلله له ډېرو ممالکو نه په افغانستان کې سیستم درسته دلته په کلکو ټکو باندې غندمه او هیله توقو له هغه هیوادونو نه کوم چې دغه ان جي او ته دوی فنډینګ کوي. باید دوی حقایقو پر بنا باندې فیصله وکړي او نه دغه رقم ته یو طرفه چې یو ملت توهین وي پکې.
ولسی جرګه په داسې حال کې د شفافیت سازمان رپورټ په کلکو ټکو ردوي چې دغه سازمان تیرو دوو کلونو کې هم افغانستان د نړۍ تر ټولو دوو او دریو مفسدو هیوادونو کې شامل کړی و. په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې که څه هم افغان حکومت د ځینو اقداماتو خبره کوي، خو د شفافیت نړیوال سازمان یادونه کړې چې په دې برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی. اخو د سیاسي چارو یو افغان کارپوه کبیر رنجبر وایي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په وړاندې په مبارزه کې د دې لپاره پاتې راغلی چې قانون سم نشي پلي کولی.
فساد خو رښتیا هم ډېر شوی دی نسبت کردی له حکومت ها کاغه وقت که هر مقام منگ دلوده لغنه منگ اوس په فساد کې لاس برسوی ده. طول مهم لامل داره چې دوی قانون نه تطبیقی نه اجرایی ریاست بده که کم جدیگامی خیلی ریاست جمهوری کم جایی که چه قانون نه تطبیقی گی آلتا حتما فساد بایی و فساد با نورم پسی پراخی گی.
ښاغلی رنجبر د ولسی جرګې یاد انتقاد هم بې ځایه بولي چې افغانستان ولې د نړۍ په دریو مفسدو هیوادونو کې شامل شوی دی. افغانستان په داسې حال کې د نړۍ په تر ټولو دریو مفسدو هیوادونو کې راغلی چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار له پیله د اداري فساد په وړاندې مبارزه لومړیتوب بللی و، خو لا هم په دغه کار نه دی بریالی شوی. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د حکومت اجرایی رئیس د افغانستان کې د فساد په اړه د شفافیت د نړیوال سازمان د وروستي راپور په عکس العمل کې ویلي چې په افغانستان کې فساد شته، خو د فساد د له منځه وړلو لپاره یې هڅې پیل کړې او له عامو افغانانو او نړیوالې ټولنې هم د همکارۍ هیله کوي. ولسي جرګې بیا ویلي دي چې دغه راپور چې نړیوال د شفافیت نړیوال سازمان خپور کړی دی درست نه دی ترتیب شوی. خو آیا په افغانستان کې فساد په هغه شکل چې نړیوال سازمان د شفافیت نړیوال سازمان په خپل څېړنیز راپور کې ویلي موجود دی او افغانان په خپل ورځنۍ د ژوند په ورځنۍ چارو کې دغه پدې سره څومره مخامخ کیږي د څوتنو افغانانو نظرونه په دې اړه واورو
ولا فساد خو پخوا هم دا یو داسې بده پدیده ده چې بدبختانه اوس هم موجوده ده او زه فکر نه کوم داسې فساد لپاره خاص کار شوی وي خو بیا هم امید لرو او تمه لرو چې انشاءالله فساد یو اندازه کم شي او خدای دې وکړي چې کم شي. کرزی د حکومت پرتله اوس د اشرف غنی په دغه نور هم فساد زیات شوی دی او ښه مثال موږ د کانکور د ازموینې مثال ورکولی شو په زیاتره لکان د خط تکړه استعداد لري او ښه نمرې په مکتب کې اخیستي کله چې بیا کانکور امتحان ته امتحان ورکړي متاسفانه هغو شاته راځي یا لمبرې خوړل کیږي یا هغه کسان په کامیابیږي چې هغو واسطه ولري یا پیسې ولري. نو
افغانستان کې اداري فساد ډېر زیات دی، متاسفانه هغه خلک چې هغوی واسطه ونه لري پیسې ونه لري هغوی نشي کولای چې حکومتي ادارو کې یا کوم بل څه چې هغوی وظیفه واخلي او وظیفه ترسره کړي. هغه خلک چې اداري فساد کوي او رشوت ورکوي نو هغوی دپاره وظیفې شته دی، متاسفانه غریبو خلکو دپاره نشته.
کابل د څوتنو خاوریانو نظرونه مو واورېدل د فساد په اړه. البته او دوی هم دغه نظرونه د شفافیت نړیوال سازمان د روسي راپور په ارتباط څرګند کړي وو. د سازمان په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په 168 هېوادونو کې د فساد په اړه په څېړنیز راپور کې افغانستان بیا په تر ټولو فاسد ککړو هېوادونو کې راوستی دی، یعنی د 168 هېوادونو له ډلې له آخره لومړی سومالیا ده، ورپسې شمالي کوریا او دریم هم افغانستان. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې د فساد اصلي ریښې چیرې دي؟ کولی شئ چې په دې اړه د افغان بي سي متسوه شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راواستوئ او هم په دې اړه خپله تجربه د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریکه کړئ. ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اورئ، د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال وایي د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې روانو هڅو ته هیله من دی او کیدای شي د هڅې ګټورې تمام شي. محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بیلابیل قشرونه د سولې د خبرو لپاره د ټاکل شوي څلور اړخیزې کمیټې هڅې ستایي او ملاتړ کوي. دا خبرې داسې مهال کیږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دا مهال په چین کې دی او هغه هیواد ډاډ ورکړی چې د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره به تر خپله وسه هڅه وکړي. فریبا ظاهر له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې او په لومړي سر کې د افغانستان اوسنیو حالات ته په پام سره د سولې د روانو هڅو د بریالیتوب لپاره د چین لخوا د ډاټ په اړه پوښتنه ترې کړې ده. ښاغلي احمدزی په ځواب کې وویل
ما په اند موږ ته یوازینۍ مهمه غونډه هم د چار جانبه ده، نه د قطر او نه دغه رقم ته پر غونډې، ځکه چې هغوی هېڅ اثر اصول په دې په مراد کې ونه لري. دلته یوازې د چین غم نه ده، په څنګ کې د امریکا رول ډېر مهم ده، ځکه هغه هم دلته اشتراک لري. دغه یو ښه وخت او طلایي چانس ده، همون غواړو چې د طلایي چانس یو ښه استفاده وکړو.
بلې، لکه چې تاسو هم خبر یاست، د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو لپاره یو داسې د لارې نقشه برابره سي چې د ټولو خواوو لپاره باید د منلو وړ وي. زموږ پوښتنه اوس ده چې آیا افغانستان د دغه یو میکانیزم لپاره څه چمتووالی لري چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي، او یا افغانستان څنګه داسې یو کار کولای سي چې د سیمې قوتونو ترمنځ یو توازن وساتي؟
بله، په دې ټولو نه هدف دا ده چې موږ په خپله هم ولسي جرګې له رئیس جلال رحمان جمهور رئیس صاحب نه دا غوښتنه وکړله. موږ ورته ویلي چې باید موږ صلح کوو، ټول اړخونه په دې کې موجود وي. په دې کې زه په خپل دولت باندې فعلاً دا اعتماد لرم، ځکه چې هغوی دواړه مجلسین سره همدارکان د جهادي رهبرانو سره او سیاسینو سره مدني ټولنو سره رسنیو سره ټولو سره دا خبره شریکه کړې ده، او بعد دوی خپله هغه طرحه هغه ته وړاندې کړله. انشاءالله تعالی موږ پر امید یو، د راتلونکي لپاره موږ
داسې برنامه ولرو چې هغه هم جهانیان قابل قبول ور وي، داسې نه وي چې بیا څوک ووایي چې افغان دولت صلح نه غواړي. هدف هم دا ده چې صلح ته ځان ورسوي.
بلې احمد صاحب، دا خو په افغانستان کې د ننه مسله ده، او که چیرې د افغانستان له پولو نه اخوا فکر وکړو، او بیا هم خپل هغه پوښتنه یو بیا تکرارم چې افغانستان به څنګه د سیمې هیوادونو د سیمې قوتونو ترمنځ دغه توازن وساتي، ځکه مختلف هیوادونه دي، ایران یو شی غواړي، پاکستان بل شی غواړي، بل هیواد بل شی غواړي، دغه توازن افغانستان څنګه ساتلی شي؟
زموږ پیلي نظام تاسو وګورئ، اولین دا چار جانبه غونډه دایره ونه یا امریکي یا چین ته دا قناعت ورکونه چې هغوی د نظر یا د هغه په صفت مني په دې صلح برنامو کې اشتراک وکړي، نو دغه د کامیابۍ لاره ده. همدا رقم ته زموږ سیاسي پالیسي دغه ده چې افغانستان یو مستقل هیواد ده، او موږ به همسایګانو ته په هیڅ وخت کې خطر یا تهدید نه یو اوسېدلي، همیشه د همسایو له خوا نه موږ تهدیدات لیدلي. نو پر دې بنا باندې موږ کولای شو چې د خپل آزادۍ په صورت کې د ټولو همسایګانو سره په خپل ځای کې خپل تعلقات وساتو. موږ ټولې نړۍ سره ښه درست تعلقات غواړو. هغه باید د رئیس جمهور جاولزنۍ پالیسي تاسو کتلی وي چې موږ حق اولیت اوله د همسایګانو ته نږدې ممالکو ته ورکړی، اسلامي هیوادونو ته، چې هغوی سره د موږ مشترکات لرو. دا د نورې برنامې مې زمونږ، نو په دې کې زه متیقین یم چې انشاءالله دا هم ته د یو ملک خلاف به نه وي، او موږ غواړو چې په نړۍ کې لکه څنګه د نامنۍ موږ ډېر ځورولي یو، او موږ نه لورېږي چې نورو ملکونو کې نامنۍ راشي. موږ د صلح طرفدار یو، انشاءالله د موږ پالیسي بدایي چې نورو ملکونو کې هم امن راولو. که په افغانستان کې امن راغی، ځکه افغانستان د آسیا زړه ده، ټول آسیا به ورسره آرامه وي.
بله احمد صاحب، یو بله وروستۍ پوښتنه، دا د پاکستان رول په دې ځای کې ټولو ته څرګند دی چې ډېر مهم رول لري په دې خبرو کې، او دا په بار بار تکرار شوی، د افغان حکومت هم غوښتنې کړي او پاکستان هم همیشه ژمنې کړې دي. دا ځل بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پاکستان په دې آخري ځل دوی ته یو پیاوړی ډاډ ورکړی دی چې په دې برخه کې به خپل مهم رول لوبوي او طالبان به سولې ته هڅوي. دغه خوشبینی چې وس افغان حکومت پیدا کړی ده، څونه تاسو دغه خوشبینی پر ځای بولئ د پاکستان تیرو کړنو ته په پام سره، تیرو ژمنو ته په پام سره؟
زما په اند که تاسو وګورئ، همیشه جګړې په جګړو نه دي ختمې شوې، په صلح باندې ختمې شوې. که څومره هم جګړه شوې په بعضې ممالکو کې، بېرته د صلح او د تفاهم له لارې نه هغه جنګونه له منځه تللي دي. پاکستان هم وزادر کړې ده، وضاحت سره ویلی شم چې پاکستان به هېڅکله دغه رقم ته نوره غلطي ونه کړي چې هغه هم امریکا غوندې دوست له لاسه ورکړي، هم د چین غوندې نږدې دوست له لاسه ورکړي، او هم افغانستان چې تقریبا د موږ 1500 کیلومتره سرحد سره شریک ده. نو د با په اند پاکستان به دومره زورور وي لای فرصت دی له لاسه ورکړي، ځکه ناامني یوازې چې افغانستان نه بلکې په پاکستان کې زیاته ناامني ده.
د افغانستان د ولسي جرګې له دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزي سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه مرکه وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پیکنګ ته په روسي سفر کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره پرون په یو خبر کنفرانس کې وویل چې پاکستان ورته ډاډ ورکړی دی چې د سولې په بهیر کې به له دې زیات ترسره کړي. دغه راز د چین بهرنیو چارو وزیر هم ویلي دي چې په دې څلور اړخیزې کمیټې په چوکاټ کې په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره تر خپله وسه همکاري کوي. ټاکل شوی ده چې د څلور اړخیزې کمیټې بله غونډه د راتلونکي سلواغې د میاشتې په 18 په اسلام آباد کې جوړه شي. له بلې خوا بیا د زدرانو د قوم مشران وایي د دولت وسلوالو مخالفانو په لیکو کې نفوذ لرونکي خلک لري چې کولی شي ورڅخه د سولې په بهیر کې ګټه پورته کړي، خو قوي دلایل نه لري چې هغوی ته قناعت ورکړي. د زدرانو د قوم مشرانو په خوست کې په یوې غونډه کې دغه راز وویل چې په خوست کې د زدرانو قوم د زدرانو قوم په دریو ولایتونو خوست، پکتیا او پکتیکا کې یولس ولسوالۍ لري، خو په لوړو پوستونو کې د دوی هیڅوک هم نشته. دوی وایي که چیرې افغان حکومت زدرانو ته په نظام کې خپله ونډه ورکړي، نو دوی حاضر دي چې د دې هیواد د سولې او ثبات په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي، او د طالبانو مشران له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو کړي. نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
د لوی پکتیا د زدران میشتو ولسوالیو قومی مخبر دینی عالمان رونه اند یو ځوانان وایي کچیر افغان حکومت د پراخه قوم محرومیتونو ته پاملرنه وکړي او د حکومت په جوړښت کې د زدرانو علمی کدرونو او مشرانو ته خپله ونډه ورکړي نو دوی حاضر دي چې د سولې په بهیر کې خپله ونډه پراخه کړي. د خوست پکتیا او پکتیکا د یولسو ولسوالیو قومي مشران چې د زدرانو د سولې او ثبات شورا په پرانیست ونډه کې راټول شوي ول زیاتوله چې دوی د حکومت په جوړښت کې له وزارت نیولې بیا تر ولایت سفارت او نور مهم دندو پوری هیڅ یو هم نه دا ورکړل شوی. د سه شمې په ورځ د یاد شورا مشر الحاج مارک صدران آزادۍ راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو په مشرانو کې د دوی د قوم خلک شته او دوی کولی شي هغوی سره مخامخ خبرې وکړي.
موږ د زدران کوم انشاءالله په صلح او ثبات کې د نږدې نه رول لوبولای شو او موږ د دوی سره خوله په خوله خبرې کولای شو او د دغې د پرای راغوښتی شو. اوس موږ هغې خلکو ته داسې نشو ویلی چې تاسو راشوئ ځکه چې هغه موږ ته وایي چې په لس نیمه ولسوالۍ کې یو وزارت نه دی درکړی، په لس نیمه ولسوالۍ کې یو ولایت نه دی درکړی او تاسو ته یې په دومره ډېرې هېواد کې یو سفارت نه دی درکړی.
حاجي مارک زیاتوله که د حکومت په جوړښت کې د دوی قوم ته ونډه ورکړل شي نو دوی به په سوله او ثبات کې ښه رول ولوبوي.
که چېرې موږ ته خپل خاک روکړی شي زدران به په سوله او ثبات کې انشاءالله ښه صحیح رول ولوبوي او د موږ په ملک کې به انشاءالله سوله ارامه ارامي راشي.
دا چې د زدرانو د قوم د سولې او ثبات شورا به کوم کارونه وکولی شي په اړه یې د افغانستان د مجاهدینو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد زدران وایي
د سولې او ثبات شورا به د سولې او امنیت په برخه کې د نظام سره لا هم زیات همکاري وکړي. دې ته څنګ به د زدرانو ځوانان د زدرانو بااستعداده خلکو لپاره به په نظام کې د ونډې او د برخې اخیستلو لپاره خپلې هلې ځلې وکړي، د نظام نه غوښتنې وکړي. د دې تر څنګ به د سولې په راوستو کې د زدرانو قومي مشران، علما، با نفوذه شخصیتونه د سولې په پروګرام کې خپلې هلې ځلې ګړندې کړي.
یاد دې وي کله به خو زدران میشته قومونه په نظام کې د دوی لکه می ونډې ګیرمن دي. بل لوري ته په لویه کې د خوست پکتیا او پکتیکا ولسونو او مدني فعالانو هم تلغک پورته کړی چې په مناسبو حکومتي پوستونو باندې د یادو دریو ولایتونو علمي او مسلکي کدرونو د ګمارنې په برخه کې د ملي یووالي حکومت پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ د فراه ولایت له چارواکو او قومي مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په یوې غونډه کې ژمنه ورکړه چې په دې ولایت کې به د رغونې پروژې چارې چټکی کوي. خو د فراه له اوسیدونکو هم غواړي چې د ټاپي پروژه چې د اقتصادي رغونې یا د اقتصادي ودې لپاره یوه مهمه پروژه ده، د دې پروژې په عملي کېدو کې هم له دولت سره همکاري وکړي. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت پرې راپورټ لري.
ډېر ژر به فراه ولایت د لویو او مهمو پروژو د پلي کېدو شاهد وي. دغه موضوع د هیواد ولسمشر په هغه ستره غونډه کې تېره ورځ وکړه چې تر زرو زیاتو کسانو د فراه ولایت په مقام ولایت کې پکې ګډون کړی و. محمد اشرف غنی د هیواد ولسمشر د تلیفون په مټ د غونډې ګډونوالو ته ژمنه وکړه چې ډېر ژر به په فراه ولایت کې د بخش آباد د بند، د ایران څخه د برق د واردولو او د اناردري د سړک د رغولو د اسفالت کار پیل شي. دا په خبره دغه پروژې ډېرې مهمې دي او کولای شي د فرای ولس په ژوند کې بدلون راوړي. ولسمشر دې تر څنګ د فرای ولس څخه غوښتنه وکړه چې په هیواد کې دي د ډېرې سترې او مهمې پروژې چې د ګاز د پایپلاین یا ټاپي پروژه ده ملاتړ وکړي او د هغې امنیت ته دې پام وکړي. لبلې خوا د فراه والی محمد آصف ننګ چې په دغه غونډه کې فراه ولس ته خپل یو کدن کاري راپور وړاندې کوي وویل چې تیر کال له ګڼو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره تیر کړی و. په نوي کال کې به دغه ستونزې حل شي. د والي په خبره د هیواد ولسمشر او اجرایي رئیس فراه ته خاصه پاملرنه لري نو دی ډاډه دی چې په فراه کې به ستر کارونه ترسره شي.
فراه یو خوشبختي دا ده چې رئیس جمهور او رئیس اجرایه هر ځل پوښتنه کوي، همیشه ډېر زیات تماس نیسي او ډېر خاص اهتمام لري. رئیس صاحب اجرایه به ایران سفر داشت، عظیمی صاحب به جریان هستن، تنظیم ملاقات شده بود، خاص پروژه های فرار و بخشی از روابط با به اصطلاح بندرعباس و ایران و جهان عربی در خور توجهشان.
دا لمړی ځل دی چې د هیواد ولسمشر په یوې ټلیفوني اړیکه کې فرای ولس د رغنیز پروژو د عملي کېدو ډاډ ورکوي. د بخش آباد د بند رغول او همداشان د ټاپي پروژه چې یوه برخه د فرا ولایت څخه تیریږي دوی هغه سترې پروژې دي چې کولی شي د فراهي ولس پر ژوند مثبته اغیزه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دو نیمې بجې دي او د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او د غراز د مخکښو ښځو د پروګرام د لړۍ یوه نوې برخه. خو اوس فرشته جلال زئی سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان حکومت نن له خلکو او له مدني ټولنې غوښتنه وکړه چې له اداري فساد سره په مبارزه کې همکاري ورسره وکړي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ومنله چې اداري فساد سخت ټینګار یې وکړ چې حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزې ته متحد دی. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان د جنوبي او مرکزي آسیا هغه هیوادونه دي چې اداري فساد په بې ساري ډول زیات دی. د ملګرو ملتونو سازمان سږ کال له افغانستان سره د بشري مرستو په خاطر د 3.3 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ مسؤول او د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن دا خبر اعلان کړ او ویل چې دغه پیسې به له هغو کسانو سره د مرستې لپاره مصرف شي چې ابتدایي خوراکي مواد او خیمو او دوا ته اړتیا لري. ناروې د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو په اړه له مسکو سره مذاکره کوي چې په روسیه کې د استوګنې اجازه لري خو د هیواد ته ورغلي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن ایټالیا ته د سفر په وروستیو شیبو کې د یو فرانسې په لور به وخوځیږي. دا په تیرو دوو لسیزو کې اول وار دی چې د ایران د حکومت مشر اروپا ته رسمي سفر کوي. او د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي تروریزم، جګړو او د ډله ییزو مهاجرتونو په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د بشري حقوقو وضعیت خراب کړی و. په رپورټ کې ویلي شوي چې د اسلامي دولت یا داعش تروریستي حملو او مهاجرتونو تیر کال په نړۍ کې اسلاموفوبیا یا د اسلام ضد احساسات او ریسزم یا نژادي تبعیض زیات کړی او حکومتونه یې په وړاندې په سمه مبارزه کې ناکام شوي دي.
او وسم پام وکړی څو اقتصادي خبرونو ته چې نجیبه زمانه وړاندې کوي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د مالیه وزیر له یو شمېر والیانو وغوښتل چې د راتلونکي کال د بودیجې په تطبیق او د عوایدو د راټولولو په برخه کې له دغه وزارت سره همکاري وکړي. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی نن په کابل کې په یوه غونډه کې چې شاوخوا د لس ولایتونو والیانو پکښې ګډون کړی و وویل چې په ولایتونو کې بودیجه باید په سمه توګه تطبیق او عواید هم په شفاف ډول راټول سي. د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته ویل چې په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو والیانو هم ژمنه وکړه چې د عوایدو د راټولولو او د بودیجې د تطبیق په برخه کې به له دغه وزارت سره پوره همکاري وکړي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د برېښنا د تولید د لویو بندونو د جوړولو لپاره 3.1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې نړیواله ټولنه باید په دغه برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د دغه وزارت د انرژي د برخې سلاکار حبیب رحمان رحمت مایار ازادي راډیو ته ویل چې د بودیجې نشتون له امله د برېښنا د تولید د لویو بندونو د جوړولو کار ځنډیدلی دی.
مثلا بند باغدره
210 میگاوات انرژي د تولید کړي او سروبي دوه بند چې 280 میگاواټ او د کوپچه سفلا بند به 345 میگاواټ انرژي تولید کړي چې اوس مهال د دې لپاره ځانګړې بودیجه نشته.
ښاغلی مایار زیاته کړه چې له دې سره سره د اوبو او برېښنا وزارت هڅه کړې چې د کجکي، سلما او کمال خان بندونو باندې کار پیل کړي. د کونړ د کرنې او مالداری ریاست وایي چې په دغه ولایت کې بزګر د غلو او سبزیجاتو په برخه کې اصلاح شوي تخمونو ته لاسرسی نه لري. د دغه وزارت د کرنې برخې رئیس عبدالغیاث صادقي ازادي راډیو ته ویل چې په کونړ کې بزګر د غلو او سبزیجاتو د محصولاتو د ساتنې لپاره سردخانی او د پروسس لپاره دستګاو ته اړتیا لري. ښاغلی صادقي زیاته کړه چې په دغه ولایت کې 6000 هکتاره للمي ځمکه د سیند غاړې ته پرته ده چې بزګر یې د زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغاني 15.5 پوله، یو یورو 4.5 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 8.5 افغاني، یو سعودي ریال 13 افغاني 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني او زر پاکستانی کلداری 410 افغاني.
له نجیب زمان مننه چې د افغانستان څو اقتصادي خبرونه واورول. ازادي راډیو اوري ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږنوي څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلی شي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د څارنې او ګزمو لړۍ پراخه کړې ده. پاکستان وایي دا ګام د افغانستان له خاورې څخه د وسله والو د اوښتو د مخنیوي په هدف پورته کېږي، خو افغان حکومت د پاکستان دا ادعا چې وسله وال د افغانستان له خاورې پاکستان ته اوړي په کلکه ردوي. رضوان مراد تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي په پیښور کې پر یو خونځي او بیا تیرونې په 400 کې پر باچا خان پوهنتون بریدونو ته په پام سره دوی پریکړه کړې ده چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د څارنې او امنیتي تدابیر زیات کړي. دغه چارواکي چې نومې نه ده ذکر شوی پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي وسلوال په اسانۍ سره د افغانستان له خاورې پاکستان ته وړي او د ده په خبره تروریستي بریدونه کوي. پاکستانی چارواکي وایي د نویو تدابیرو په لړ کې لا دمخه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ګزمو لړۍ پراخه شوې ده او د مشکوکو کسانو د تلاشۍ او څارنې چارې هم ګړندې شوې دي. د پاکستان پوس پر باچا خان پوهنتون له برید وروسته تور پورې کړ چې دا برید د افغانستان په خاوره کې پلان شوی و، خو د افغانستان حکومت دا تور رد کړ او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ ګاونډي پر ضد نه کارول کېږي. د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقي په دې اړه وویل
دا خبره په کلک رادوم چې په افغانستان کې د ترخنري مراکز یا نور هیوادونه تهدید شي، دا موږ کلک رادو. اما دا نړۍ ته معلوم دی، پاکستانیانو ته هم معلوم دی د ترخنري ګروپونو سرچینې د دوی اصلي ځایونه چیرې دي. نو زموږ هیله ده چې هر هیواد خاصتا پاکستانیان هم لکه افغانانو غوندې د ترورستانو سره مبارزه وکړي.
پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د څه پاسه 4.5 کیلومترو په ساحه کې موانع هم جوړ کړي چې د افرادو او وسایطو د اوښتو مخه نیسي. پاکستان له افغانستان سره 2400 کیلومتره اوږده پوله لري او دواړه هیوادونه په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو په منځګړتوب د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د وسلوالو د فعالیت د مخنیوي لپاره په ګډه کار هم کوي. په یو بل تحول کې بیا د متحده ایالاتو ولسمشر پر روانه اونۍ کې یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د سخت دریځو وسلوالو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د برېښنا شرکت مسولین وایي ډېر ژر به په بغلان کې د برېښنا هغه پایه جوړه کړي چې په جګړه کې د ماین په چاودنه کې تخریب شوې. د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د دغې پایې له تخریب سره د کابل ښار د بېلابېلو برخو اوسېدونکي په څو ساعتونو وقفهیي پر شویو کې د ازبکستان له وارداتي برېښنا څخه محروم شوي دي. نجیب زمان د موضوع په اړه له ښاغلي توحیدي سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې ده چې کله به دغه پایه جوړېږي او بشپړ برېښنا کابل ته رسیږي.
د ازبکستان څخه د واردېدونکې برېښنا مټې د مخالفینو لخوا د ماین په وسیله والوزول شو چې دا 280 میګاواټه برېښنایي کابل ته را انتقالول. د ساحه د شپې زموږ فني کارمندان او د هوایی لاین کارمندان هم د مزار څخه هم د بغلان څخه او د کابل څخه ځان یو ته رسولي دي او موږ کوشش کول چې هغه وګورغه، خو امنیتي قواوو او جنگ څخه اجازه نه ورکول تر څو هغه صحیح ته دننه شي او په هغه حالت کې دا ورغوي. د دې تر څنګ موږ د شورای امنیت سره وغږېدو او همدارنګه د محلي امنیتي قواو سره، هغوی موږ ته تر سهاره پورې موږ تاسو ته ساحه امن کوو او یا تسته کوو، تاسو به صحیح ته لاړ شئ او خپل دفاعي به ورغوئ. خو سهار چې ما معلومات واخیستو بیا هم د امنیتي مسؤلینو لخوا اجازه ورنکړل شو تر څو صحیح تلل شي. موږ ته اجازه راکړل شي که دا یو پای تحصیل وي دا به تر شپږونه تر اتو نهایت لس ساعتو پورې به دا پای ورکړل شي او موږ به د کابل برېښنا بیرته مکمل تعمین کړو.
دغه پای چې قطع شوی ده، خراب شوی ده، په دغه جریان کې تاسو برېښنا څنګه تنظیموي او څومره پرچوي به زیاته سي د برېښنا په توزیع کې؟
تقریبا موږ د تنظیم لپاره 80 میګاواټه د تاجکستان څخه برېښنا واخلي، 15 میګاواټه حدودا د ترخیلو حرارتي یا ډیزلي برېښنا مو چالانه کړي، او همدارنګه حدود 30 میگا وات د نقلو برېښنا ده. دا به د تقسیم په شکل تر څو چې د غفایره غول کیږي وطنوال باندې ویل شل شي، او همدارنګه خاص مدارې د وطنوال نه تر څو د ستر تنویر لپاره استفاده وکړي، تر څو موږ وکولای شو برېښنا ټول وطنوال ته په سمه توګه ورسوو.
ستاسو غوښتنه د جګړې لشکیلو خواو څخه څه ده چې داسې عمل منفیات ځایونه یا د عمل منفی تاسیسات چې څه ډول عمل کرد وکړي؟
برېښنا د ژوند ته رڼا راولي، او دا د ژوند رڼا راوستل مخالف او موافق نه پیژني. دا یو خدماتي شرکت دی، دا هر څه چې افغان ژوند کوي هغه ته موږ رڼا ورکوو. نو د دغه لپاره که هر څوک ځان افغان بولي، د افغانستان د ملي منافعو ته ژمنتیا لري، نو دوی که په هر برخه کې ښکیل دي نو باید دغه اړخ ته احترام وکړي.
یوه بله پوښتنه هم لرو. توحیدی صاحب، څه موده مخکې دغسې راپورونه وه چې هغه لوړپوړي چارواکي یا هغه ادارې چې برېښنا یې مصرف کړې ده او تاسو ته پیسې نه دي تادیه کړې، د هغو په مقابل کې تاسو ویل چې برېښنا به پر قطع کوي، اقدامات مو کوم ځای ته رسېدلي دي دغه مسلې
په اړه؟ شوي دي ډېر هغه کسان چې پیسې نه تحویلول، هغوی قسط ته راغلي یا هم خپل پیسې تحویل کړي دي، او هغه کسان چې خپل برېښنا نه دی تحویل کړی هغوی سرنوالي ته معرفي شوي دي، او دغه لړۍ دوام لري.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالغنی له هلمند لیکي فساد اول له وزیر بیا له والی او دریم هم له ولسوال څخه پیلېږي. عبدالوسع هلمندوال بیا له هلمند څخه په سمس کې لیکلي دي چې فساد به تر هغو ورک نشي چې په دولت کې هغه خلک وجود ولري چې د پیسو او وسطو پر مټ ګمارل کیږي. دغه راز صدیقی له زابل ولایت د شاجوی له ولسوالۍ څخه لیکلي چې په افغانستان کې د فساد تر ټولو غټ لامل د حکومت لخوا د قانون نه پلي کول دي. دا د افغان بی سیم 1903 شمیرې له لارې ستاسو استول شوي څو پیغامونه د فساد په اړه. البته پیغامونه زخ زیات دي، موږ هرومرو دغه پیغامونه په نورو خپرونو کې درته خپروو. ډیرو اوریدونکو د شفافیت د نړیوال سازمان د 2015 کال د راپور په اړه په افغانستان کې د فساد په اړه خپل نظر څرګند کړی و. دې سازمان په خپل کلني راپور کې ویلي دي چې د نړۍ په 168 هیوادونو کې افغانستان له آخره بیا دریم هیواد دی چې پکې فساد ډیر عام دی. افغانستان له سومالیا او شمالي کوریا وروسته خپل ځای بیا هم په دې برخه کې ساتلی دی. په همدې سره د خبرونه نور په دې خبرونه کې مطالب او راپورونه نه لرو، خو د ازادۍ راډیو د اونیزو لړیو 29 برخې خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام واوري، پام وکړئ د مخکښو ښځو یوې نوې لړۍ ته.
خپله به اسلام آباد کنړ ولایت د مرکز اوسیدونکی یم. همدلته تولد شوی یم او تعلیم مې الان دلته ترسره کړی دی. د څوارلسم سنف د اجتماعیت د څانګې نه خلاص شوی.
چې کله په مکتب کې داخل شوي هغه شپې ورځې درېدېږي، څومره ستونزې مې ګاللې، څوم صنف پورې مکتب ویلې، بیا په منځ کې وقفه راغلې نه ده راغلې.
وقفه ولې نه ده راغلې؟ کله چې شپږم سن کې وم چې ورې کړم، بیا په اتم سن کې واده شوم، د هغې نه وروسته زما په مکتب کې وقفه راغله. یعنی ډېر وروسته ما بیا په مکتب کې ځان واچوه. زه د دولسم نه خلاصه شوم، د دولسم نه حتی درې کاله یا څلور کاله مخکې د معلمین د اجتماعیت د څانګې نه خلاص شو.
تاسو خو به چې کله مکتب نه راغلی چې د پلار کور کروئ، تاسو ته به مور ډوډۍ تیاروله، هغه به درکوله. خو کله چې تاسو د خاوند کور ته لاړئ، دلته به ستاسو نه ډوډۍ یو ورڅه غوښتل کېدل. دلته
د پلار کور کې مسؤلیت د چا په غاړه نه یم، په خپل اختیار کې که لوښي وینځل، که وړۍ واخلې، که ډوډۍ پخه کړه یا اجارو والا. مګر د خسر کور ته چې کله یوه نجونه واده شي، که هغه هغه وړی که هغه ځوان ای که هغه ډیره وړی هم هغه یو مسؤلیت هغې ته په غاړه کیږي د کور کارونه ورته په غاړه کیږي د خاوند پالل ورته په غاړه کیږي هغې ته بچي په غاړه کیږي یعنی اول زه د خپلو تکلیفونو سره ډیره زیاته مخامخ وم کله چې زه واده شوم په مکتب کې ما ډېرې ستونزې ګاللې دي مونږ چې واړو د یو تت د لاندې ناست و مونږ بلته درس ویو هلته نه میز وه نه چوکۍ وه نه بل شی وي څه هم نه و نه قلم او کتابچه وه چې مونږ له به دولت به مونږ څه کومک کړی بی او راکړی بی مونږ له به پلار شي په پیسو اخیستو او مونږ به خپل تدریس سرته رسوو
مکتب کې داخلېدو په وخت کې پلارنۍ خو دې کوم مخالفت نه دی کړی
نه هغې وخت کې زه ډېره زیاته خوشحاله وم زه په خپل شوق سره د خپلو ملګرو د انسیمپیانو سره به زه مکتب ته تلم حتی دلته چې دیزي نه مونږ تبدیل شو ننګرهار ته لاړو په لای لیسه کې دوه کاله تدریس ما هلته وکړو مګر بېرته چې زه راغلم زه د اتم سنف نه واده شوم کاله زما یوه ماشومه لور پیدا شوله یعنې د هغې ستونزو سره زه مخامخ شوم زه چې به کله مکتب له لاړم بېرته چې به راغلم من به ماته د کور کارونه په غاړه وو هم به ماته د ماشوم پالل په غاړه وو زه به دونه نه پوهېدم چې ماشوم څنګه وپالم او څنګه ډوډۍ پخې کړم او څنګه د کور نور کار سرته ورسوم ځکه زما اسخر دیقان سړی و ډېر دروند کارونه مونږ ته مسؤلیتونه ډېر را په غاړه وو نو ما ډېرې ستونزې ګاللې ډېرې سختې او تکلیفونه مې ګاللې
بیا څنګه بریالی شو چې بېرته په مکتب کې ځان داخل کړي
بیا د هغې نه وروسته د نارنګ سن کې دولسم سن کې ما مسامي امتحان ورکړو زه بیا هغې سره مکتب ته بتلم راتلم امتحان چې مې کله ورکړو د دولسم سن نه خلاصه شوم
بیا چې فارغه شو بیا وظیفه دې واخیسته که بیا هم په کور کې بیا چې
فارغه شوم بیا استاده شوم معلم او سویډن موسسې سره معلم وم هغې سره مې کار کوه هغې نه بیا فاطمې لیسې کې معلمه شوم شپاړس کاله معلمي مې وکړه څلور کاله مې سیتامه کې کار وکړو ابرار موسسې سره مې کار وکړو ودان افغانستان سره مې کار وکړو د هغې نه وروسته د معلمۍ په دوره کې بیا زه ولایتي شورا ته ودرېدم چې بیا
ولایتي شورا ته به وروسته راځو خو داسې ویل کېږي چې تاسو د طالبانو په دوره کې هم وظیفه درلودله
وظیفه هم درلودله د طالبانو
کې وه څنګه وه څنګه څه مشکلات سره ته مخامخ شو که نه
هلته مکتبونه تړل شوي وو یو کور و هغه کور چې وو هغه مونږ نیولی وو نو په هغه کور کې به زمونږ شاګردان راتلل تدریس بیې کوو او بېرته به بیې تلل او مونږ ټول به تللو اته بجې به راتلو یوه بجه یوه نیمه بجه به مونږ خپلو کورونو ته تلو خو هغې کې یو وخت کې طالبان راغله مونږ ته دروازه وتړله وایي چې مکتب به تړه یو ځای به خپلو کورونو له تاسو ته به هېڅ هم نه وي خو خپل کور ته به ځئ
اوس راځو ستا هغه د ولایتي شورا ته انتخاب یا ځان دې نومان که چا تشویق کړی که نه خپله دا زړه و چې باید زه یو وکیل واوسم زه د خلکو خدمت وکړم اوس پورې په معلمۍ کې خدمت کړی د ژوند په نورو برخو کې خو اوس غواړم چې یو وکیل شم خپله هم شوق و که نه
نه خپله هم د ښځو چارو رئیس نسیمه سعادت دا ما پسې راغله یوه بله استاذه وه هغې استاذانې ما پسې د فاطمې د لیسې راغلې وایي چې دغسې یو پوست دی او ښځې ورته انتخابېږي او ښځې به د ښځو د پاره کار کوي او نارینه به د نارینهو د پاره کار کوي او د ولس نمایندګي ده په غاړه اخیستل کېږي خو زه بیا هغې ته ودرېدلم او بریالی شوم
کله چې تاسو کاندید وایي د چا د خوانه ګواښ شوی درته کورنۍ د خوانه یا د نورو کاندیدانو د خوانه
د تلیفوني ګواښونه به هم کېدله حتی چې انتخابي مکتوب هم راپسې راغی شبنامې هم راته ولیدلې خو سر د هغې نه زه ودرېدم
یعنی انتخابات ته وګټل وکیله شو بیا دویم دور لپاره بیا هم تاسو وکیلان
وئ بیا هم وکیلان مونږ
په دویم دور کې څومره مشکلات سره مخ وئ
اوله دوره کې مونږ مشکلات سره دونه مخ نه وو لکه په دویمه دوره کې چې مونږ مشکلات سره مخ وئ اوله دا و چې مخکې دغه 50% ښځې وې د هغې نه د ښځو 50% راکمه شوه له 40% ته راولېدله کله چې مونږ کامیاب شو خو مونږ سره د نارینه او د خان ښه برخورد نه کېدو
یعنی اوله دوره
کېدو
خب
په دې دویمه دوره کې مونږ له هېڅ حق نه راکو مونږ ته به ویل کېده چې هر څه منو خو د ښځو بدماشي یعنې نه منو مونږ به هېڅ خپله خبره نه شو جګولی خپله کمیټه کې به هم کار نه شو کولی یعنې زه به هر ځای کې ما ویلي دي زما نه عسکر واخیستل شو درې کاله زما د عسکر واښه وخوړل شو له عسکر یې رانه واخیستل دولس ورځې زه غیر حاضر شوم زما نه یې معاش کټ کړو وایي ته یوه ښځه یې د ښځې په ځای کېنه وایي ځان ته ښځه ووایه راغلی دلته ناسی و خزه به یې میړه به دې مړ کړم زامن به دې مړه کړم تا به وتښتوم سر به دنه غوڅ کړم الاله به دې کړم ډېر ګواښونو سره زه مخ شوی یم
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د تعلیمي څنګ مرستيال سید داوود زیوري دی. زیوري صاحب شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. آزادی رادیو اوریدونکو سلام علیکم.
زیوري صاحب، دا چی د برابرۍ اصل د بشري حقوقو یو له مهمو اصلونو څخه دی، دا اصل اصلا څه معنا او مفهوم لري؟
دا بشري حقوقو سو اصلونه لري چې یو اصلي د برابرۍ اصل ده. برابرۍ اصل په دې معنا ده چې ټول انسانان چې خدای پیدا کړی د یوې مور نه او د یوې پلار نه پیدا کیږي او پیدایښت یې یو شان دی. بیا خپله خداوند تعالی په قرآن عظیم شان کې ویلی چې ما انسانانو ته شرافت ورکړه، او بل ځای کې به وایي چې انسانانو ته ټول انسانان ټول کرامت لري، د کرامت د دوی کرامت باید چې رعایت شي. او دریم دا چې بشری حقونه چې د هغه حقونو ته وایي چې ټول انسانانو ته تعلق لري، که نارینه دی که ښځه دی که ماشوم دی که ولد دی که زواره دی، ټول انسانان دي او د بشری حقونو مستحق دی. او دا بشری حقونه چې دی دا کم زیات کیږي نه، یو شان دی، ټولو ته یو شان حق ورکړل شوی دی او حق ورکوي. په دې اساس دا د برابرۍ اصل یو عمده اصل دی چې د بشري حقونه ټولو انسانانو ته یو شان دی، یو برابر دی چې باید دا رعایت شي. او د دولتونه د همدې دپاره منځته راغلی ده چې د بشري حقونو نه حمایت وکړي او د بشري حقونه ټولو وګړو ته باید چې تامین وکړي.
ډیره مننه. د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ اصل څومره قانوني تضمین لري؟
دا هیوادونو کې چې قانون جوړیږي دا قانون د ټول ملت لپاره دی، دا د ټول وګړو د رفاه او امنیت په خاطر جوړیږي. او قانون چې دی دا استثنا نه مني، قانون چې دی توپیر نه مني، قانون چې دی تبعیض نه مني، پرته له دوی نه قانون جوړیږي. هغه څوک چې قانون جوړوي دا ټول شیان په نظر کې نیسي چې ټول وګړي باید د دې نه استفاده وکړي، او د هیواد د وګړي دپاره دا اسانتیا او بسیا راولي. دا برابري حق چې دی په ټول قوانینو کې راغلی ده، اساسي قانون کې راغلی ده. په اساسي قانون کې 2 ماده داسې ده چې د افغانانو په منځ کې تبعیض نشته، ټول افغانان سره ورونه دي، ټول افغانان سره خویندې ورونه دي، او ټول برابر حق لري. دا بشري حقونه برابر دي. دا د 2 ماده د قانون اساسي ده. په ټول قوانینو کې چې افغانستان کې اوس نافذ دي او عملي کیږي، هر چاته بیل بیل قانوني جوړيږي. ټول وګړي د امنغه یو قانون چې دی، په هر کار کې دی، په هر عرصه چې دی، دا باید چې رعایت وکړي، او دا قانون ورته ورباندې یو شان باید عملی شي. دا دولتي ادارو کې چې دی ټول کارونه د قانون له مخې نه مختزي. هغه څوک چې وغواړي له خپل ځانه یو شی نوی جوړ کړي هغه بې قانوني دی، او ولې په قانون کې هیڅ توپیر نشته. ټول وګړي ته، ټول انسانانو ته، ټول وطنوالو ته یو شان قانون دی، او یو قانون دی، باید ټولو باندې یو شان تطبیق شي. خو متاسفانه لکه مشکلات لرو مونږ په دې سکه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شو.
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زیم دی بیا بکړم په لابسای وله یا په دالاس وله
و باندې نورو موږ حکومت سي خایش نورو چې موږ وګو باندې بس
ولې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست د ورستي پښتني پټوګه د برابرۍ اصل په افغانستان کې څومره په عمل کې تثبیت شوی دی یعنی څومره عملي شوی دی
مونږ چې تحقیق کړای دا مونږ چې ګورو مونږ چې خلکو سره په ارتباط کې یو دا د برابرۍ اصل لکه تطبیق کیږي په عمل کې غونډه هغه مره چې قانون وای هغه نه تطبیق کیږي پدې چې دلته سلیقایي اجراءات کیږي ځینې ځای کې سلیقایي اجراءات کیږي سلیقایي اجراءات په دې معنی دی چې هر څوک چې څه چې وغواړي هغه عملي کوي دا د برابرۍ حق خرابوي کنه مثال د تدار کوم چې کو وغواړي چې یو اداره کې مقرر شي کار کې کار ته مقرر شي قانون دا شی په جوته قانون کې راغلی دی چې څنګه باید مقرر شي باید اسناد ولري باید دغه مسلک په هغه مسلک کې معلومات ولري سابقه ولري د دین امتحان واخیستل شي دا دومره معیارونه قانون کې راغلی دی چې باید څنګه یو کس کار کې مقرر شي خو متاسفانه دلته چې ګورو هغه معیارونه چې قانون وضع کړی ده هغه لږ په نظر کې نیول کیږي او سلیقایي برخوردونه کیږي چې که څوک واسطه لري شناخت لري کوم بل ذریعه او شی لري هغه کار ته ګمارل کیږي او هغه څوک چې څوک نه پیژني واسطه او ذریعه نه لري هغه بیچاره وروسته پاتې کیږي له دې نه معلومیږي چې په عمل کې په افغانستان کې متاسفانه دې حق باندې د برابرۍ اصل باندې چندان توجه نه کوي باید چې په دې حق له دا دولت مردان توجه وکړي چې قانون یو شان ټول باندې یو شان تطبیق شي او د افغانستان په هر ځای کې باید قانون صلاحیت ولري قانون حکومت وکړي او هر حکم چې کوي باید قانون وکړي نه دا اشخاص نه افراد دا اشخاص او افراد چې حکم وکړي د هغه حکم په ځای کېږي اگر که اگر د قانون سره سمون نلری دا د قانون سرغلونه ده او دا کار خرابی هر کار چی بی قانونی مانسترازی او دی واگلو حقونه تلف کیک
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دی اونید اساسی او بشری حقوق خبرونه تر بلی وی داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو مالس
چلان پتور ٹوپا
چم خوگی گی یا بازی زنیم چه